د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته وګی نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2022 د نومبر د میاشتې اتمه نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه يم نوشه روان کلندر. په دې نیمه خبری خبرونه کې مو اول پام راګرځوم د اهمو خبرونو سرټکو ته. امریکایان به نن د میز مودې یا میټرم ټاکنو دپاره ووټونه اچوي. د امریکا واکمنه ډیموکریټک او مخالفه ریپبلیکن ګوندونه هڅه کوي چې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ وګټي. د متحده قانونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوټریش په مصر شرم الشیخ کې د موسمي بدلون په اړه نړیوالې غونډه کې خبرداری کړې چې نړۍ او په خاصه توګه مالدار هیوادونه دي د چاپیریال د تباهۍ نه بچ کېدو په خاطر فوری ګامونه پورته کړي. او پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د شورو چار شنبه ورځې څخه یو وار بیا د حکومت په ضد د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. د نومبر په 3 نیټه د عمران خان په کنټینر د برید وروسته دغه مارچ ځنډولی شوی و. دا وسرټکی اوس مو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. امریکایان به نن د منځ مودې یا میډ ټرم ټاکنو دپاره ووټونه اچوي. د امریکا واکمنه ډیموکریټک او مخالفه ریپبلیکن ګوندونه هڅه کوي چې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ وګټي. نن د 8 نومبر میز مودې ټاکنو کې به امریکایان د ایوانی نمائندگان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو لپاره په ټولو څوکو 435 او د سینټ په 435 سیټونو باندې د خپل خوښې امیدوارانو ته ووټونه ورکوي. په امریکا کې د کانګرس د ټاکنو لپاره هر دوه کال وروسته انتخابات کیږي. د دې ترڅنګ په ریاستونو کې به هم ووټران د ریاستونو د پارلیمان غړو او ګورنرانو ترڅنګ د نورو یو شمیر عہدو او د مجوزه قانوني ترامیمو لپاره ووټونه اچوي. دا ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې امریکا کې ګرانی د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او د امریکا موجوده واکمن په نړیواله کچه د روس او چین ترڅنګ د نړیوالو سیالانو د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د امریکا استخباراتي ادارو چارواکو د روس او چین لخوا د انټرنیټ د لارې د ټاکنو په نظام د بریدونو اټکلونه کړي دي او وایي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د متحده قانونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوټریش په مصر شرم الشیخ کې د موسمي بدلون په اړه نړیوالې غونډه کې خبرداري کړي چې نړۍ او په خاصه توګه مالدار هیوادونه دي د چاپیریال د تباهۍ نه بچ کېدو په خاطر فوري ګامونه پورته کړي. د وی او ای اردو څنګه د خبر تر مخه انتونیو ګوټریش غونډې ته ویلي چې د پاکستان د سفر په وخت یې لیدلی چې سیلابونو د دغه هیواد د خلکو په ژوندونو روزګار او فصلونو ته لوی زیان اړولی او د نړۍ فرض جوړیږي چې پاکستان سره پوره مرسته وکړي. د موسمي بدلون په نتیجه کې په نړۍ کې رامنځته کیدونکو بدلونونو د نقصانونو مخنیوي لپاره کیدونکې سرمشریزې غونډې ته د سی او پی 20 نوم ورکړی شوی. وایټ هاوس ویلي دی د غونډې ته به د وینا دپاره د امریکا صدر جو بایډن هم راتلونکي جمعه وینا کوي. کانفرنس د تیر اتوار ورځې څخه د نومبر 6 نیټې نه پیل شوی او د نومبر 13 نیټې پورې به دوام ولري. غونډې ته به د 112 هیوادونو مشران د خپلو ویناګانو په وخت د موسمي بدلونونو نقصانونو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه وړاندې کوي. او پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د شورو چار شنبه ورځې څخه یو وار بیا د حکومت په ضد د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. د نومبر په 3 نیټه د عمران خان په کنټینر د برید وروسته دغه مارچ ځنډولی شوی و. چارواکي وایي چې د ډزو پیښه کې د پی ټی آی یو کارکون وژل شوی و او د عمران خان په شمول پکې یو شمیر نور ژوبل شوی و. د تحریک انصاف وکیلان وایي چې د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ او د وفاقي حکومت لخوا د ویناګانو باوجود د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې شوې د دغه برید مقدمه تر اوسه د دوی په وینا نه ده درج کړی شوی. خو د پاکستان جیو ټلویزیون په یو تازه خبر کې په عمران خان د شوې برید د مقدمه عکس خپور کړی چې پکې ښودل کیږي د قانوني مادو قتل، اقدام قتل او ترهګرۍ د لاندې دغه مقدمه درج کړی شوې ده. په مقدمه کې نوید ولد بشیر نومې تن ملزم نومول شوی دی. خود تحریک انصاف چیئرمین عمران خان دعوه کړی ده چې په د برید یو تن نه دی کړی او دا یو پلان شوی برید و چې پکې یو شمیر خلک ککړ دي. تحریک انصاف د برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف، داخله وزیر رانا ثناء الله او د پوسټ په یو افسر میجر جنرل فیصل نصیر پورې کړی. خو داخله وزیر رانا ثناء الله دا تورونه رد کړی دی او وایي عمران خان دروغ وایي او د هیواد حالات خرابول غواړي. هغه ویلي برید د مذهبي انتها پسندې د سوچ لاندې شوی دی. تحریک انصاف د برید په اړه درج کړی شوی مقدمه منلو نه انکار کړی دی او د ګوند یو مشر فاروق حبیب ویلی دی د عمران خان او د وکیلانو په وینا مقدمه درج کول پکار دی. دا تر دې وخت پورې اهم خبرونه را سره ملوسی سوشي بوکي بدر ته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د ریپورتونو په برخه کې درته زه نوشیروان کلندر یو ځل بیا هرکلی وایم. امریکایان به نن د میز مودې یا مډ ټرم ټاکنو لپاره ووټونه اچوي. د امریکا واکمنه ډیموکریټک او مخالفه ریپبلیکن ګوندونه هڅه کوي چې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. نن د 8 نومبر میز مودې ټاکنو کې به امریکایان د ایوانی نمائندگان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو لپاره په ټولو چوکو 415 او د سینټ په 410 سیټونو باندې د خپلې خوښې امیدوارانو ته رای ورکوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې راکوي.
د امریکې د انتخاباتو د پروجیکټ تر مخه دا ځل د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټینګ کې د کال 2014 او 2013 کې د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ د سلورو کالو د صدارت د مودې په نیمایي کې د شوو رایو په مقابله کې زیاتو خلکو رای ورکړې ده. کال 2016 کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې کله چې بایدن ټرمپ ته ماتې ورکړې وه په دغه وخت کې په ډېرو ریاستونو کې د رای یا ووټینګ اصولو کې تبدیلي شوې وه. دا تبدیلی په دې وجه شوې وه ځکه چې د کرونا وایرس په وجه خلک پولینګ سټیشن ته د ووټ ورکولو نه ډډه کوله او غوښتل یې چې په وخت باندې د ووټ ورکوونکو لپاره اسانتیاوې پیدا کړي. اوس خلک او په خاصه توګه ډیموکراتس د انتخاباتو د ورځې نه وړاندې د رای ورکولو سره عادت شوي دي. په عین حال کې ټرمپ پر لپسې داسې اشاره ورکړې دي چې دی به د کال 2024 صدارتي کمپین اعلانوي او د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي د وخت نه وړاندې رای ورکولو باندې نیوکې کوي. دوی بغیر د ثبوت نه دعوی کوي چې داسې کولو سره په انتخاباتو کې د ګډوډي لاره هواریږي. دا وخت د ایوانی نمائندگان د 415 او د سینټ د 513 چوکو لپاره انتخابات کیږي. د کال 2020 راهسه ډیموکراتس په دواړو ایوانونو کې ډیره لږه برتري لري او هم په دې وجه بایدن ته د خپل ایجنډې د وړاندې بوتللو موقع ملاو شوې ده. د ریپبلیکن ګوند د کمی کمیټې مشر رونا مکټینیو د اتوار پر ورځ د سی این این سټیټ آف دی یونین خبرونه کې ویل دي چې نه ګڼي دوی به په ایوانی نمائندگان او سینټ کې اکثریت ترلاسه کړل شي. دا وخت په سینټ کې د ریپبلیکن او ډیموکراتس ګوند برابر چوکې دي. د مرستیال صدر کاملا هریس په وجه ډیموکراتس ګوند ته د یو برابر ووټونو په صورت کې د رای ورکولو په وجه برتري ترلاسه ده. د فلوریدا ریاست نه د ریپبلیکن سینیټر ریکس سکاټ د ان بی سی میډ دی پریس خبرونه ته ویلي دي چې د دوی ګوند به لږ تر لږه د دوه چوکو ګټلو سره په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. نوې منتخب شوي سینیټران به د جنوري په میاشت کې کار پیل کوي. ډیموکراتس ګوند د نهه پورز د انتخاباتو د نتیجې نه ډېرې تمې نه لري. د ډیموکراتس ګوند سټریټیجیست هیلری روزن سی این این ته ویلي دي چې دوی په دې انتخاباتو کې ووټرانو ته غوږ نه دی اخوډلې. دې زیاته کړې چې د ډیموکراتس ګوند ډېرو کاندیدانو په هیواد کې ګرانې ته دومره توجه نه ده ورکړې او دا د خلکو یو غټه مسله ده. خو د نیویارک نه د کانګرس غړي او د ډیموکراتس د کانګریشنل کمپیر د کمیټې غړي شان پیټریک میلونی ان بی سی ته ویلي دي چې دوی به په ایوان کې برتري ساتلو کې بریالي شي. د سی این این تر مخه ریپبلیکن ګوند د ایوانی نمائندگان د 214 چوکو سره د ریپبلیکن ګوند نه په ځغل کې وړاندې ښکاري. د دوی ترمنځ په 40 چوکو د سختې مقابلې توقع ده. د سی این این تر مخه د سینټ په 2 چوکو د یوې کومې ډلې کامیابی وه په سینټ کې د دغه ګوند د اکثریت ترلاسه کولو فیصله کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa@divanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د متحده کامونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش په مصر شرم الشیخ کې د موسمي بدلون په اړه نړیوالې غونډه کې خبرداری کړې چې نړۍ او په خاصه توګه مالدار هیوادونه د چاپیریال د تباهۍ نه بچ کېدو په خاطر فوري ګامونه پورته کړي. انټونیو ګوټریش غونډې ته ویلي چې باید نړۍ د سیلابونو د تباهکارۍ له وجې د پاکستان سره مرسته وکړي. دا غونډه پاړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر په دې رپورت کې راکوي.
کله چې هدا سات ماشومه و نو د نیل دریاب خوا کې علاقې موسم معتدل یا برابر بو او زمیداری کې پیسې با
او جو نار وحش جو وحش.
اوس موسم ډیر سخت دی، د ورځې سخته ګرمي وي او شپې ډیر ساړه وي. د موسم بوټي خراب کړل، دا ښه حالات نه دی او زمینداری سره هم مسله ده.
په مصر کې د کروندې لپاره د نیل دریاب دا علاقې ډېر اهمیت لري او د سمندر اوبه راوچتېدو سره ډېرو خلکو ځمکې د اوبو لاندې شوې دي. د موسمي بدلون په اړه د اقوام متحده یا ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه چې کاپ 27 په نوم باندې هم پیژندې شي د مصر شرم الشیخ ښار کې د اتوار پر شروع شوه. دلته راغلي مشران وایي مقصد یې د پیسو راغونډول دي چې د متاثره خلکو مرسته وشي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې سخت موسم اور سیلابونو او طوفانونو په شکل کې خلک متاثر کړي دي.
زه دلته موجود د ټولو ډلو نقصاناتو او زیانونو په صورت کې د فنډونو رجمع کولو نوی جانډې باندې اتفاق هرکلی کوم.
په فندونو خو اتفاق شوه دی، خو اندازې دي چې مشران دغه فندونو لپاره خپل برخه باندې رضا نشي. د چارواکو په وینا دی خبرو اصل مقصد د هغه منسوبې عملی کول دي کما چې کال 2015 کې د پیرس غونډې په وخت باندې شوه و. دغه منسوبې لاندې غړي هیوادونو لا د دې صدې اخر پورې نړیوال تودوخه شره 1.5 ډیګري راکمول وو. د دې کار لپاره طریقہ باندې اتفاق شوه دی، خو ډیر غړي هیوادونه په دې عمل کولو کې خپنیولې دي. اقوام متحده غړي په داسې حالاتو کې چې ګرمي زیاته شوه ده، د سمندر اوبه بر راخیږي او د واورې غټان په ویل کې دودي، هر ملک کې د خلکو ژوند خطر سره مخ دی. د هودا سات تر مخه مرسته کو اوشي نو بدون سره اموخته کېدل ګران نه دي.
که موسم ښه وي نو فصل هم ښه کېږي، خو که موسم داسې خراب وي نو فصل هم تباه شي او بیا د خرڅ نه وي.
هدا ساد وایي د ګرانې راتلو له وجې د سرو بیې هم لوړې شوې دي او دې مسلو د نړیوالې تودوخې د لاسه تاوان سره مخ غریب خلکو کړمې نور هم سیوا کړې دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی او ای دی واخ خبري خبرونه ته غوږی. پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د شورو چهارشنبه ورځ څخه یو وار بیا د حکومت په ضد د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. د نومبر په 3 نیټه د عمران خان په کنټینر د برید وروسته دغه مارچ ځنډول شوی و. تحریک انصاف وایي چې تر اوسه د دغه برید مقدمه د دوی په خوخه نه ده درج کړی شوی، خو د پاکستان مطبوعات داسې رپورټونه خپروي چې مقدمه درج کړی شوی او د هغې وروسته سیل کړی شوی ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر 10 نه د لانګ مارچ بیا پیلولو اعلان کړی دی. کوم بچې د یاد ګوند مشرانو شاه محمود قریشي او سد عمر په مشرۍ کې د اسلام آباد په لور روانېږي. بلخوا د وفاقی حکومت لخوا پنجاب حکومت تا په بخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې په وزیر آباد سیمه کې د برید مقدمه درج کولو په اړه خط لیکلو او د سپریم کورټ لخوا هم د دې مقدمه درج کولو امر باوجود د ګل تر مسخوتنه پورې د انصاف لایرز فورم لمخې دغه مقدمه نه ده درج کړې شوې او د ګون یو مشر سینیټر اعجاز چودھری ویلي دي د عمران خان د نومول شوي درې نومونو پرته د دې اف آی آر د ردی د کاغذ نه علاوه هیڅ حیثیت نشته. د پی ټی آی پلویانو د گل پورز د پنجاب گورنر کور مخې ته د اف آی آر نه درج کولو پر ضد مظاهره هم کړې ده. حکومتي غړي او سیړونکي په عمران خان نیوکه کوي چې د دې پیښې نه سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي. د مسلم لیگ نون سینیټر فرحان صدیقی وینا ده، ملزم په خپل جرم ومنلو خو عمران خان وایي چې نه دې پرېږدی او ما چې کوم درې تنه نومولي دي هغه راونیسئ. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي وویل،
پوری دنیا کے ساتھ ایک بندہ پسٹل لہرا رہا ہے، پکڑا جاتا ہے.
د ټوله نړۍ په اڑان دے دا پیښه وشوه، ملزم په خپل جرم منلې، پولیسو هغه نیولې خو عمران خان وایي دا دروغ دی. نوموړي زیاته کړه، ټوله معامله پی ټی آی په خپل خراب کړی، څنګه چې د بینظیر بټو د پیښې ټول ثبوتونه ختم کړی شوی، همدا شان د دې پیښې شهادتونه هم ختم کړی شوی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي، که د پی ټی آی نیت صفاوي نو دا اف آی آر درج کېدی شي. د دوی په پنجاب کې حکومت ته خوځ پدې حیران یم چې د ګون یو مشر شاه محمود قریشی د پنجاب پولیسو ته کنځلې کوي. نو موړی اویل ک اف آی آر نشي درج کېده، عدالت د دوی مرسته کول شي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې سینیټر مشتاق اویل،
یې انویسټیګیشن نه کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف پولیټیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ان ہیومن ہے.
پی ٹی آئی پلٹنې کول نه غواړي او د دې نه صرف سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي، کوم چې یو غیر انساني عمل دی. په ان حال کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان صدر ډاکټر عارف الوی ته خط لیږلې چې پکې د اولس مشر څخه غوښتنه کړې چې د اولس مشر او د پوځ سپریم کمانډر په توګه دې د دې سنگین غلط اقداماتو نوټس واخلي. د دې خط کاپی د پی ټی آی یو مشر شیرین مزاری په خپل ټویټر خبر پاڼه شریکه کړې ده چې عمران خان لیکلي چې د استخباراتي ادارې مشر څنګه یو عوامي خبرې غونډه کولی شي او څنګه دوه پوځي چارواکي داسې یو پریس کانفرنس کولی شي چې پکې د هیواد تر ټولو لوی سیاسي ګوند مشر پنخه کړی شي. نوموړي صدر عارف الوی ته خواست کړی چې هغه د سپریم کمانډر په توګه د ایس پی آر غونډې پوځي ادارو اپریشنل حدونه په ډاګه کړي. بل لور ته د تاریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې د برید پر ضد د ده د پلویانو لخوا د اسلام آباد او پنډۍ بلابلو سیمو کې احتجاجونه دوام لري چې له وجې یو شمېر لارې تړلې شوې دي او خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته غوږ یې. پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لخوا یو وار بیا د پنجاب وزیر آباد سیمې څخه د شروع چهارشنبې ورځې څخه د لانګ مارچ پیلولو اعلان شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی صوبایي قیادت ویلي دي چې د صوبې نه به د تحریک انصاف قافلې وو ورځې وروسته په دغه مارچ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روانېږي. څېړونکي وایي باید د داسې احتجاجونو په وخت د خلکو د ژوند او تجارت او روزګار خیال وساتلی شي. نور تفصیل یې د پیښور څخه د وی او ای ډیوا خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر آباد او اسلام آباد ترمنځ نږدې 9.5 کیلومتره مزل کېدی شي د لس ورځو نه سیوا وخت واخلي. خو د کامی سملای پخوانی سپیکر اسد کیسر نن وی او ای ډی ون یو ستویل د تحریک انصاف د کامی قیادت سره په رابطه کې دی او تمه داده و ورځ وروسته د پیښور نه احتجاجي قافله د اسلام آباد په لور روانه کړي.
موږ هغه وخت لزو چې څوک عمران خان رسی اسلام آباد ته، هغه به موږ پورا لاهور سره جوه کې، چې خان صاحب لاهور کې دی، اثر به کوارډینیټ کوو. هفته پس په چینه موږ دلته نه وځو، موږ مختلفو زندو کې چې نوبلایزیشن کوو او دا ټول کام به درسره وچتو ان شاء الله تعالی، ځکه چې زموږ आवाज چې دی نو دا پسې مانو کې پاکستانی قوم आवाज دی.
دا وخت د مارچ په سر په هیواد کې رامنځته شوی اړی غړی باندې ډیری اندېښنې خودل کیږي. ډان ورسپانی په خپل اداریه کې صورتحال ته اشاره کړي کلی د ریاست نظام رانړیږي او زیاتوي دا په سیاسي نظام کې د غیر جمهوري قوتونو د لسیزو لاسوهنو او نیخ په نیغه د مارشل لای ادوارو اثرات دي. خو اسد قیصر وایي د دوی مبارزه د ولس حقیقي ازادۍ لپاره ده.
ملک کو چرتم تشدد لے کر خدا چونکہ نریٹو زبندہ سے حقیقی پاکستان حقیقی آزادی قدم پاکستان اخذ نے برداشت کی گئی.
بلخوا مخالفہ سیاسی گندنا پدی اڑی باندی نیخ پنیغا عمران خان او دہاغ گن تحریک انصاف تورن کبھی دا عوامی نیشنل گن مرکزی سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین وائی
عمران زکنه منی چې عمران سیکولوژیکل چې کوم دی نفسیاتی طور هغه په دې خبره باندې مطلب دی چې پرشرای شوی دی چې که فوج را سره نه کړه ټول پاکستان را سره ایز سره شي نه دا دغه په ګوټه کې هغه غلې شوی هغه وایي چې د فوج اختیار وی نو زما په څیر د مخالفین وام لکن اوس هغه دا وی چې ما وته چې د مخالفین راګیر ک خو راګیر نه څنګه راګیر ک
که هر سو د عمران خان د لانګ مارچ د پاره د پی ټی آی ګډونوال د پښتونخوانا یو نیورست روانيږي. خو ځینی پوهان د اوسنا د لارو بندیدو د تجارتی چارو اغیزمند کېدو په اړه پښتني راولاړوي. سیلونکې اسماعیل خان په خپل یو ټویټ کې ویل د عین 15 ماده هر وګړی ته د حرکت 13 ماده د تجارت او 14 ماده د پور امن احتجاج د پاره د راغونډېدو اجازه ورکوي. خو شپاړسم ماده کې د احتجاج د پاره د هر وګړي د حرکت او تجارت حق نشي تروړلې. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وی او ای ډیوا په دې خبری خبرونه کې اوس وخت شوري نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. دا افغانستان په اړه باندې د نېشنل انټرست میگزین کې یو مضمون راغلی دی. دا وی او ای ډیو همکار مختار خلیل ستاسو لپاره ترجمه کړي او ریدوته ستاسو پام را ګرځو.
د افغانستان په شل کلن جنگ کې د پاکستان د دورنګ کردار په موضوع د امریکای د دفاعي خبرونو په میگزین دی نېشنل انټرست کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې کڅوک پاکستان نه افغانستان کې د تونلارو خلاف د جنگېدو تمکې نو په دې به د ترهګرې د مخنیوي په دې په ګړد د دنیا کې صرف د ترهګرې د خورېدو خطرې سیوا کیږي. مضمون کې لیکل شوی دی چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د دوها لوزنامې نه یو سور از وړاندې د امریکای په فلوریدا ریاست کې د امریکای د سویلی کمان په لوی دفتر کې د سویلی او د وستی ایشیا د ملکونو د مخبرای د ادارو د مشرانو په یو غونډه کې د پاکستان د مخبرای د ادارې د ایسای دو لوی افسرانو خپډاګه دا خبره اومنله چې د دوی ملک پاکستان د افغانستان د جمهوریت حکومت د نسکورولو کوششونه کوي او د طالبانو د حقانی ډلې په اقتدار کې دراوستو د پاره د دوی ملاتړ کوي. مضمون لیکي چې د پاکستان د فوجي افسرانو دا خبره په دغه فوجي غونډه کې د امریکای د نېټو او د وست ایشا د ملکونو د مخبرای د ادارو افسرانو ته یو واضحه پیغام و چې مطلب ترې نه صرف دا اخیسته کېدی شو چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان باندې اعتبار نشي کېدی. دی نیشنل انټرست لیکي چې د پاکستان د فوجي افسرانو په دې اقبالي بیان د افغانستان د جنگ نورو فریقو کې ډیره مایوسی خوره شو او همدا مایوسی د دوها لوزنامې د دستخط کېدو باعث وګرځیده. هر کله چې پاکستان د دوها لوزنامه ځانله افغانستان کې د خپل عمل د جاري ساتلو لپاره یو اشاره وګڼله. مضمون لیکي چې د امریکای د شریکو فوجونو په خوانی چیئرمن ایډمیرل مایک مولن واحد امریکایي فوجي جرنیل چې په کال 2011 کې امریکاني قوم ته خپه صفاتکو کې ویلي وو چې پاکستان د امریکایانو نه بیوقفان جوړي ځکه چې امریکای به پاکستان له د ترهګرو د چقولو د پاره کمی پیسې ټکی ورکولي دا به عقوبت هم هغو ترهګرو ته رسېدي چا چې به افغانستان کې امریکني فوجان وجل. د امریکای د سی بی ایس خبری ادارې مطابق جنرل مولن امریکني کانګرس ته خپل یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان دورنګې نه یوازې د ترهګرۍ خلاف د امریکای او پاکستان د وړاندې نه بې خونده همکاري ولی افغانستان کې د امریکای د کلونو کلونو راسې دروان جنگ نتیجی هم په خطر کې اچولې دي، ځکه چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حقانی ګوند په ملاتړ افغانستان کې د امریکای کامیابی ناممکن کړی دي. مضمون زیاتی چې په کال 2021 کې په کابل د حقانی شبکې د عملدارۍ د قائمېدو نه پس د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په اسمبلی کې اعلان کړی و چې طالبانو افغانستان کې امریکای له په ماتې ورکولو د غلامۍ زولنې اوښلوري. دی نیشنل انټرسټ په مضمون کې نور لیکلی دی چې حقانیانو لپاره امداد ورکول پاکستان د کال 2021 په اگست کې افغانستان کې د جمهوری حکومت په نسکورولو کې کامیاب شو. دی نیشنل انټرسټ په مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د افغانستان په معاملہ کې د پاکستان دورنګي او مغشان روانه ده. پاکستان افغانستان کې خپل لوب بیا د سره توده کړی ده. په اکتوبر کې د پاکستان د فوج سر لخر جنرال باجوا یو ځل بیا د امریکای چارواکو او فوجي مشرانو ته د واشنگتن په دوره کې خپل زور بیم اوغه غولو چې حقانیان که د پاکستان په لاسو کې وي نو په دې کې د امریکای خیر دی. خو د امریکای چارواکي نور دې قسم خبرو منلو ته تیار نه دي، ځکه چې دوی د پاکستان په دورنګۍ کې هیڅ بدلون نه ویني.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو، د دې خبرې خبرونه په اخر کې زنو شروان کلندر مو په لوی لاس فارم، خو په اخر کې مو پام را ګرځوم یو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیری لینډا تامس گرینفیلډ خپل یو وینا کې ویلي دي چې هر جنې دا حق لري چې د جنسي تشدد او تمیز نه پاک ماحول کې ژوند وکړي، ځکه چې په دې قسمه ماحول کې یوې جنې ته د معیاري تعلیم، د صحت، د خصمانی، د اسانو او په مستقبل کې د روزګار د موقعو اسانه آسیلی وي، او بهشکه چې دا هر څه د یوې جنې بنیادی بشري حقونه دي. د یوې جنې لپاره د دې حقونو تحفظ یقیني کول د نيسته په نوري وستو کې او د یوې معاشري یا د یو ملک په سوکالۍ کې د زیاتې برخې اخیستو لپاره لوی اهمیت لري. د جنکو په تعلیم سرمایه کاری کول یا دې له کوششونه کول نه یوازې یوې جنې ته فائدہ رسي، ولی په کومو ګوندو کې چې دا جون کوي اغوی ته هم تن خیر رسي. د عالمی بینک د وینا مطابق کمی جنکای چې د سیکنډری تعلیم درجه ته ورسي نو دوی د پخو خودغوندي د شعور او د عقل خاوندان شي، او په دې سبب دوی د غذایت او د صحت د خصمانی په باب لزیات معلومات لري. دا سي جنکای د اتل سو کالو نه کم عمر کې واده کېدو ته غاړه نګدي او کم ماشومان زیږي. دوی ته کورنه بهر د کار کولو او د زیاتې ګټې وټې کولو موقع حاصل وي. د دې په نتیجه کې دا قسم جنکه زیاتې صحت مندي وي، د خپل بچو تعلیمی روزنه په خړ ډول کولی شي، ځکه چې دوی په خپل تعلیمي افته او په هر څه پوي وي، نو بچي هم روغ رمټ وي. خو بیا هم په ډیرو ملکونو کې جنکو ته د خپل تعلیم مکمل کولو په لار کې قسمه قسم رکاوټونه پراته دي. عالمی بینک خبرداري ورکړې ده چې کمی معاشري خپل جنکه تر 12 کالو پورې د تعلیم د حصول نه منی ساتي، دوی د دې جنکو د ټول ژوند په ممکنه ګټه وټه کې د 15 کربو نه واخلي تر 1.5 کربو ډالرو پورې تاوان کوي. په دې حقیقت ځان پویول ډیره احمد ده چې د جنکو د تعلیم او روزګار په لار کې پراته خندان د دوی په علم او زده کړه او د خپل صلاحیتونو نه په بهترین ډول په کار اخیستو ډیر بد اثرات ورزي، ځکه چې ډومبې خو جنکې په داسې حالاتو کې خپل مکتبونو یا سکولونو کې او سکولونو ته پتلو راتلو کې خپل ځانونه غیر محفوظه ګڼي. په جنکو باندې په جنسی بنیاد کې دونکو تشدد د هغو وجوهات ځینې یو وجه ده چې له عمله جنکه خپل تعلیم نشي مکمل کولی. جنکو ته پیښه دویمه مسله د دوی د کلاسونو دننه جنسی امتیاز او تفریق دی، او د دې د جنکو په خود اعتمادۍ، تعلیمي کارکردګۍ او د عملی ژوند دپاره ځان له د یو مت خوښولو په صلاحیتونو ډیر بد اثرات غورځوي. جنکو له د هرې درجې د خپل تعلیم مکمل کولو موقع ورکول پکار دي چې دا شان دوی عملي دنیا کې د مقابله او د سیاله کولو جوګوي. دوی له خپل جن په خپل د فیصله کولو او د خپل معاشرو ملکونو په معاملو سوکالای کې د فیصلو کولو اختیار ورکول پکار دي. میرمن لینډا تامس گرینفیلډ خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې امریکای د ټولو جنکو او د ځوان عمر خزو بشري او بنیادی حقونو له د وړي ورکولو او د دې د تحفظ کولو په خنیت کړي دي. دې زیاته کا مونږ باقی نړۍ ته هم غږ کو چې مونږ سره ملګری شي چې دا خبره یقیني کو چې د دنیا ټولو جنکو ته د محفوظ خوراک او اوبو تعلیم او د صحت د خصمانی اسانه حاصله دي او دا چې دوی د یو داسې سباون په لوري په تک کولو کې هم آزاد دي چرته چې د دوی د بشري حقوقو مکمل تحفظ شوی وي. مونږ په دې پوی یو چې کله جنکه آزادی وي او په عالمی مکالمو کې په آزادۍ سره برخه اخیستې شي نو په دې کې زموږ د ټولو خیر دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو اس ا.